په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالیم یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلی خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېر میندې ته مجبوري کړي چې خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل چې نشه آور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرون ناوخت خبر پاڼه کې زیاته کړي په افغانستان کې همدا اوس له 2 میلیونه زیات وګړي له سخت لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سخت خوار ځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونه بې وزله افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندویو ادارو بیړنۍ مرستې هم بندي شوې دي. د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی ښځې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدنې په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړی دی. دا اندېښنه د پولیو د لمنځوړو د بیړنۍ کمیټې په 1/3 غونډه کې مطرح شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یوې اعلامیه کې لیکلي که څه هم وروستیو نږدې 4 میاشتو کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پیښه رسمه نه ده ثبت شوې خو ګواښ لا هم پر ځای دی. د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړنۍ پلان فعالېدو خبر هم ورکړی او زیاتوي مهمو سیمو ولارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنېدونکي ماشومان واکسین کړي. د سازمان دا هم لیکلي چې د راستنېدونکو په شمېر کې وروستۍ زیاتوالی به په افغانستان کې بشري ننګونې لا پسې زیات کړي. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت دي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د بشري حقوقو څار سازمان د خوځو د برخې مسؤله وایي د افغان جنو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دربار دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د پنج شنبې په ورځ د طالبانو پوهنې وزارت وان منصور احمد اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي وو په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. د دربار په خپل اکسپانډ لیکلي هغه هیواد به څه راتلونکی لري چې ماشومان یوازې افراطي شیان لولي. د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونونه وشي. د روسیې رسنیو په خبره د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د برخې یو مسؤول تیموی بولیکوف وویل چې ماسکو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي. هغه بولیکوف زیاته کړه چې روسیا د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خوري په بارونی غونډه کې دا مسله یادانه شوه. او اسوشیټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسؤلانو له قوله خبر ورکوي چې د فلسطینیانو تلفات تر 30 اوخته دي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د وی تر هغه ډلې په توګه بيژني د اسرائیل دننه 1200 ووژل او په لزګونه کسانې برم تکړل. اسرائیل پر غزه پراخ عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو په خبره د تیر 1 اونۍ په ترڅ کې د غزه نږدې 15% خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرائیل پرون هم په زرګونه فلسطینیانو ته خبرداري ورکړ چې خپلو کورونو ووځي ځکه دوی عملیات کوي. اسرائیل وایي تر هغه به دا جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسلواله ډله یو مخ ځپلی نه وي او خپل کسان د حماس تر یلغمل کېدو نه وي خلاص کړي. هاخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په غزه تړانګه کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو رسولو غوښتنه شوې ده. دې پریکړه لیک ته له 15 غړیو 14 موافقه رایه ورکړه. امریکا متحده ایالاتو او روسیې استازیو دې پریکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړه. ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوی خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روان ساړه ژمي پر مهال لوګي سره مخ د میلیونونو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤل فلیپ ګروپ اف ازادي رادیو ته ویلي په دې هیواد کې لوګا د میلیونونو افغانانو ژوند ګواښي. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم وایي چې څه کالی په افغانستان کې 13 میلیونه بې وزلو سره مرسته کړې ده. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د ژمي له پیلېدو په افغانستان کې د لوږې له جدي بحران سره سم د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی دی چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو ته په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 2023 کال په ختمېدو دی په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤل فلیپ کروپوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولي خو خواران لا هم ډېر دي.
An estimated 16
million دوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت دوی به لکومه کوي او سخت ژمی هم په ټول افغانستان کې پیل شوی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د هند مرستو مننه کړې. هند د 2020 کال له پیله د سشت کال تر سپتمبر میاشت پورې په افغانستان کې ډبلیو ایف پی ته 50,000 ټنه غنم ورکړل. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف په دې بحراني وضعیت کې دا مرستې ډېرې مهمې وبللې.
This has allowed WFP to support more than 1 million.
The Maharashtra WFP sara da kumak okar chasakal 1 million kasano ta aw parosakal salur ashar 1 million kasano ta foraki mawad warkri. The Hind ganam 15 baste pa Afghanistan ke pa 15 jrando ke udashwi aw da ud pa ha kurano wishal shul che dire bewazla we
in need of assistance.
هند بشری حقوقو د شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 11مه په جنیوا کې و په یو خبر پانه کې وویل چې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنم او تلیش چاري بشپړې شوې. هند په ورته وخت کې افغانستان ته د 200 ټنه روغتیايي مواد او واکسین د مرستې خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د دفتر یا اوچا مسول رمیش راچا سنگم د دسمبر په 11مه ویلي وو چې د جنوري له میاشتې راوروسته تر اوسه په افغانستان کې د هغو بېوزلو شمېر 1 میلیون تنه نور زیات شوی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، چې له دې سره د دې خوارانو شمیر اوس 9 میلیونو ته رسیږي. په افغانستان کې بېوزلي په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي زیاته شوې ده. پخوا به تر ډېره له افغانانو سره بهرنیانو مرستې کولې، خو اوس دا مرستې کمې شوې دي، یوازې تر بشري حدودو پورې محدودې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادی راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ازادی رادیو سلیر وی ساته زموږ پر وی پانه هم واوري. ازادی رادیو .com زموږه آدرس ده. د هم جنس خوخونکو یا ال جی بی ټی کیو د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وای په هرات کې د افغان فلم اداري مدیر فریدون فکوری ته د طالبانو د پوځي محکمې د پریکړې په اړه اندېښمن دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فریدون فکوری د پیوند سلیر وی 65 مسول په افغانستان کې د هم جنس خوخونکو د حقونو ملاتړ او د روشنیا سازمان سره همکارو د نوموړي یو شمیر خپلوان هم دا خبر تاییدوي او وایي د فکوري وضعیت او د هغه ته د سزا ورکولو د حکم په اړه اندېښمنې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وایي د هغې حکم په اړه اندېښنه لري چې د دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت پوځي محکمه به په هرات کې د تیاتر او سینما یو مخکښ فریدون فکوري ته ورکړي. په هرات ولایت کې د افغان فلم اداري او د تیاتر پخوانی مدیر فریدون فکوري شاوخوا 2 میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په یاد ولایت کې ونیول شو. د روشنیا سازمان د معلوماتو پر بنسټ چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی، فریدون فکوری د پیوند 34 بنسټ چې په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ لومړنی بنسټ و، مسؤول او د دې سازمان یو همکار و. دغه سازمان وایي چې د دغې قضیې څارنوال د طالبانو حکومت له محکمې څخه د فریدون فکوری د اعدام لاس او پښې پرې کولو یا جلاوطنۍ غوښتنه کړې ده. د روشنیا سازمان مشر نعمت سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هیله ده چې لطفاً فریدون فکوری ته سزا مو ورکوئ. دا له هغه لږکیو دی چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډېر ظلم پرې شوی. هغه داسې کس دی چې خپل بشري حقونو څخه یې په داسې یوه فضا او چاپېریال کې دفاع کړې چې حداقل ژوند وشي کړی یا له افغانستانه بهر ولاړ شي.
دغه سازمان دغه شان زیاته کړه چې فریدون فکوری په 2022 کال کې په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د اعتراضونو مشري هم په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د فریدون فکوری یو شمېر خپلوان هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې نوموړی 3 اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوځي محکمې لخوا محاکمه شوی و، خو د دوی په ټکو د ځینو دلایلو له امله دغه حکم لا نه دی اعلان شوی. یو له دوی څخه د خپل هویت د نفشا کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی فکوری په زندان کې په بد وضعیت کې دی او تل شکنجه کېږي.
ښاغلي فکوري او پلسکونه نور چې په زندان کې دي او موږ ترې خبر نه یو ټول شکنجه کېږي، ځکه چې هغوی انساني کار کړی او غوښتل یې چې ښځه مور خورې زده کړې وکړي او هم جنس خوښوونکي خپل حقونه ترلاسه کړي. زموږ اندېښنې ډېرې دي، ځکه په دغو دوو میاشتو کې فکوري صاحب جزا ویني او خدای مه کړه که دا بله جزا وویني یا حبس ورکړل شي، دا ټولو ته د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه محکمه شوې خو محکمې تر اوسه حکم نه دی صادر کړی.
فریدون فکوری د روان کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا له نیول کېدو مخکې په هرات ولایت کې د افغان فلم مدیر و او په خوایې په یاد ولایت کې د تیاتر د مدیر په توګه هم کار کړی دی. د روشنیا سازمان په وینا فکوری له 500 ورځو څخه د طالبانو په بند کې دی. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نصار احمد الیاس، د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی، د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز او د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې د فریدون فکوري خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د افغان نجونو د زده کړې د حق غوښتلو په تور نیول شوی دی، خو لا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت محکمه به د فریدون فکوري د برخلیک په اړه څه پرېکړه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او نن په چک جمهوریت کې ملي ماتم دی. دا ماتم د پنځمې ورځې پیښې په خاطر دی چې یو وسلوال د دریو بهرنیو په ګډون څوارلس تنه په پلازمینې پراګ کې ووژل. تر دې پیښې وروسته پولیسو د پراګ ښار په عامه ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
چک پولیس لا هم د پراګ په زړه کې د چارلس پانتون د هنرونو په پوهنځي کې د پنجشنبې د پیښې څېړنه کوي چې ولې یوه محصل چارلس تنه ووژل او 25 تنه نور ټپیان کړل. چارلس پانتون 1855 کال مخکې تاسیس شوی دی او د هنرونو پوهنځی یو له پخوانیو پوهنځیو څخه دی. تر اوسه له څېړنو څرګنده شوې ده چې برید کوونکی په چارلس پانتون کې د فلسفې د څانګې محصل و چې د برید په سهار یې خپل پلار د پراګ په لویدیځ کې د هوستون په ښارګوټي کې وژلی و او پر دې سړي دا شک هم شوی دی چې تر دې پیښې اونۍ مخکې یو سړی له خپلې دوې میاشتنۍ لور سره د پراګ په لمنو کې وژلی و. په پراګ کې د پولیسو یو مشر پیتر ماتیتسک وایي چې برید کوونکي په بالکونی کې هغه مهال خپل ځان وویشت چې کله پولیس ودانۍ ته نږدې شول. په لومړنیو راپورونو کې برید کوونکی 24 کلن محصل داوید کوزاک یاد شوی دی. چارواکي وایي چې دیارلس تنه د هنرونو په پوهنځي کې د ډزو پر مهال ووژل شول. یوه تن وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. په وژل شویو کې درې تنه بهرنیان دي، دوه د متحد عربي اماراتو او یو د هالنډ دی. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي د تلفاتو شمېر لوړ شي. په ټپیانو کې د 12 کسانو روغتیایي وضعیت نازک شودل شوی او روغتیایي مسؤلان وایي چې د یو تن وضعیت خطرناک دی. د چک د کورنیو چارو وزیر ویتراکوسان پرون وویل چې د ټولو وژل شویو هویت څرګند شوی دی، خو چارواکو تر دې دمه د دې کسانو نومونه له رسنیو سره نه دي شریک کړي. البته د موزیک انسټیټیوټ دا تایید کړی ده چې مشه لینکا حلف کوفا هم په وژل شویو کې ده. پولیس وایي چې دا برید کوونکی سم مسلح و. له ده سره د برید پر مهال څو ټوپکه او یو څه درنه وسله هم وه. په چک جمهوریت کې تر دې مخکې تر ټولو خونړۍ پیښه 8 کاله مخکې د چک په جنوب ختیځ ښار اوهراس کې برود کې شوې وه چې یوه تن 8 کسان ووژل او بیا یې ځان ووژه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سي.
ډیر مننه چې تر اوسه سره وې او ازادي رادیو مو اوریدل. ل دې ورسه یعنی په دې خبرونه کې د ازادي رادیو دوه اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي. دا واوري خو وخت
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی. ده تاسو په نظر ولی په یو شمیر کورنیو که خور او لور تا دیاغوی حق دی پلار نیکه په میراث کې نور کول کیگی؟
یو رور چه خور تا حق ورکوی دست انت ننگ گرنی چه وگوید خور آغلا لمن حق واخیست دست دی ننگ یم چه خور لمن حق واری خپل حق بیلوی با دست هل کسی حق دی الله پاکنون ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دي؟
خور او خزي او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. در منابتون کو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار ګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق ځکه وي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبانو حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
حال دا چې هغوی به هده مجبور هم وي.
یو رور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګوید خور اغله لمن حق واخیست دست دې ننګه یم چې خور لمانه حق واړي خپل حق بیلوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده. او له حق نه انکار کول دا په کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو او موږ د الله پاک له هغه حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې په هغه باندې ایمان راوړل او په هغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چیرې یو څوک کېږي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوي صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسمو کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متناسې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یا کې د هغې د خبره هیڅوک هم په لغه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې وطنه نه ده چې ګواي هغه د ورور لپاره بېنکي اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو ده او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، الاقل تر یوه حده پورې خو هغه ته د ژوند اقتصادي مشکلات ور باندې حل کېدی شي.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو لبی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی وای خلا، لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وی.
خو چې د شتمن وو دارایي وو ځمکې دا شیانې درلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوي زما حق به چیر دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات یې د خور سره هغه خور چې څومره
نازولی و او دیورتا احترام دردو ده دوی خزی و اغیی چی مشوره و کچی نباید دی واخلی و زکر جوان دی خده ما چی که خطی که بد دی که هر سده خود ده خود خطی ده یعنی اغا میراست چی ده پلار دوی ترسی که پا هر اندازه ای کنه اغا خود تاین شوی ده چی ده ده میراست سو وجه نیمایی ده اما اغا سو کرتنه ورکی اما اغا ده تروس پوری اغا ده چا خبر و ایتاش کم نیاده و خودی خواته ویلی میره می دوی وی چی ولی حق دیوانشتی اغی خوانه چی ما یاد اکره ویلی ده غصش نو ده دیر سخته ده واقعا دیچ تعلیم یافته کورنه دیر باروسوخ کورنه رسی دلی ده اشتمن کورنه و دی حالت دیر زیاد دندش نیوار و دی سویه چی بلاخره پا تلیفون کی پا گنزل و پا جنگون و پا دی شایانو تمام شو چی بی شایران بادشم خیدانور خلق چی و سوپل شور و آگایی تا چی پا دی اکلا رسی گی اخوی بچه او کی دوی دغه قصیه و برخورد که یا دوی تا پیسی دون آگایی چی دونش دمانم او دوی نو گواری اغا حق شور تا ور که دا هم پیغور گنی دا هم شرم گنی دا هم دبا دی گنی چی دا والی دسی او کی دا خواه همیشه دا نارینه وی میراس خواه همیشه دا دوی وی نه دا چی دا واده او که بیا غرشی و حق و گواری نو دا خبری پا دی وطن که جاری دی دا خبریش تاری دید پارا کار لازم دی دید پارا دی زیاد تسی یو راز دو راز کافی نده سیستماتیک دید پارا باید کار بشی مدنی طولنی رسانه دا غبلای مامان دا طول وظیفه لاری چی پا دی که خلکو تا نصیت بیزده که دا خلک دی دا خبری دی چی پا دی بندی ورو ورو آخر با یو زیونیسی یو کسبی زیونیسی دی حالات نباید دوزی یعنی یو در دی زکه ای دوز عدلی و قضایی مراجی نشتا چی یو کزا ورطا و دریگی وز وزارت زنا نشتا وز و بشر نشتا دا چه و کینو چا تا کینی دا خوز دوم رم نشی کولا چی طالبان ترا وزی آغا خویم نگواری چی ملا تاری نسخ داده تی یاد امید یا دروازه مدی تا پرانیستی نده داد نلری خپل جوانی دی همیشه دوی اطلافی دیدی او دی سخمی
د حقوقپوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی که یوه خور خپله برخه غواړي هم نه د ورونو لخوا باید ورته بیله شي دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي که نه په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه سره اورو
د میراث خو لکه د قرآن نیمایی علم ده خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده او همداسې د پلار مو خور د زامنو د ورونو د کاکاګانو نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایی حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف د مهر مصارف د اعاشه او عباطه مصارف او د اولادونو مصارف د کورنۍ مصارف او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي هغه تنها په نارینهو باندې دي هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري حق نیم ورکړل شوی ده ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بالا واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلارمور باندې دي نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده
بله که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي نیم حق بیا د خسر په کور کې وي نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابر بریگی که دا موضوع دست لگوازی کرو
دقیقا لکه سنگه ستاسو ویلی که چه تا منگا یو حق چه دپلار لکور اخلی یو حق د میړل کور نه اخلي دا سره یو ځای کو او دا د ژوند مصارف د زندگی د مریضی د خوراک د پوشاک د سرپناه دا ټول سره یو ځای کی نو د کی شاک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتیږي.
بله په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغه سی وخت کې یو شمیر کورنۍ خپل خور لور ته چې هغه واده سوي د خپل حق نه ورکوي. په دې کې تاسو څه وایي څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده اته نفر د زور فروز هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی هغه کوم مال چې دغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله دا ډول نارینه و ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې وینې چې یا خورې لورې احتیاج لري دغه هغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي حق یې ورکړل سي پرته له حق نه نور مالی مرسته ورسره وسي مګر دوی نه کوي. حال دا چې وینې په سترګو تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایه؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده ستاسو د رسول طریقه ده د ملای مامان له طریقه او ځین نور کم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو د اسلامي له اړخ نه شو ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله ووسي نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکوي په هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په همغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی. او همچنان د پلارو اولادو سره د هغه پالنه د هغه پښتنه د هغه په مشکلاتو کې رستګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي ځکه ښځینه جوړښت دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي په هغه سره د هغه لاس نیول وشي نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلکې د پلار اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده دوی صله رحمي نه لري خپل په
د پاپ اولادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون دې نه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوال کې کچه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید خپله باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي. هره میرمن یا خور کولای شي چې مراجعه وکړي. ول متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یا رقم ځانته ننګ او آر بودی، نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي سپینګیر دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر اغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچې ته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیري او مکتوب چې جرګه کوي هیلي مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه ده ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه مګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره خبرې وکړي تر څو د هغه حق واقع شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندي حق لري، که څه هم تاسو د خپرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې د نتیجه ګیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی دی. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتوندي چې مچرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلې که نه اخلې. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دوی په منځ کې وایي نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغی تا حق ده. اخلې خورې هم د زړه که نه اخلې هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیست دا حق، یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ، تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت، یعنی په شریعت کې غولول نشته دي. دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي، او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي. نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابده کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوصو سره،
د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او ښځې او لور او په مجموع کې د اناسیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قرآن عظیم شان کې اول حق د ښځې تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه ښځه لور وي، که هغه ښځه لمسۍ وي، که هغه ښځه مېرمنه وي، او هغه ښځه خور وي، هغه ښځه مور وي، چې نوم یې ښځه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. لذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوی دا دغه دوه برابر کچیرته د خورورور په داسې حالت کې وی چې هغه نارینه دوه برابر دی خزه واخلي همیشه نارینه دوه برابر دی خزه اخلي کله نارینه د خزه نه کم واخلي کله نارینه د خزه سره برابر واخلي او کله نارینه بیا دوه برابر دی خزه واخلي نو د خزه حق الله معیار ګرځولای دا مقیاس ګرځولای دا د نارینه د حق لپاره یعنی کچیرته د خزه حق نه وي د نارینه حق بيخي کېدنه ځکه الله هغه اصل وزن د خزه میراث ګرځوي ل ذکر مثل حذل انثيين د نارینه لپاره به دوه برابر حصے دي خزه اينو دي نو ورکول دا ډیر ستره ګناه ده دا درې ګناوي لري لمړی ګناه دا ده چې حقوق العباد د بلچا حق تلفول دي ځکه دا میراث د خزه حق ده او د بلچا حق خوړل حرام دي او ګستره او کبیره ګناه ده دوهم حق د الله جل جلاله نه فرمانی ده چې الله وي ورکاو ته نو ورکه او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمرا او امیرانو وقتن فوقتن احکام صادری او حکم کوي له صدر اسلام نه شروع له ابو بکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې دي مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي دا نه فرمانی د نور کول د خزه ته حق نور کول یا ورور د خور حق ساتي نه ور کوي همدا رقم یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث خیر پلار خو لا چې د لور حق پلار خلا ژوندۍ او کچیر ته پلار وفات یا ورور دی پلار په حق کې نه ورکې حصه یا خاون مثلا د خزه حصه یې نه ورکې یا دغه رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکې او ویس په مې تر نه دا ټوله کبیره ګناه ده الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویل ده لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره دلته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستر او کبیره ګناه ده الله له دینه منی کړی دی او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکي اچا مهنت او احسان دم نه بیا لا دا چې زین خزي کو غواړي بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي او نور ور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته نو دا نه د پلار ډوکی دی نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دېونی خبرونه تر بیا خي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادې رادیو خبريږي د وم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم تیر درس کې خون کې مکتہ د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خون کې ډیر تمرکز پر کرهنه دی په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم وورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي د دې پښتنو جواب د خونکي په بیان کې اورو
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او د لپاره هوا اوبو خاوري لمر او ډول ډول سره ته اړتیا ده د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایی توکي شته دي افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور تر سره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانۍ طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو، باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسې د غنمو وږی وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1408 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.5 زره ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1408 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راغلی.
په تم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لوی وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لاس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مو ولوستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتګ او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچ ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچ کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی مکتا د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ور حل کړي د پښتنې به خوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لوی وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو له نظره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګي څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانه سمندرګي په شاوخوا کې کڅه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي. خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لوی وچې زیات شمېر نفوس پروت دي. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا لپاره غوښه د ماهی راخلي یا ماهی ښکاروي او هغه غوښه خوري او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,68,000 کیلومتر مربع او ډېره ژوره نقطه 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستر سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګي شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژر سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي او کوم هیوادونه چې یا کومه لوی وچه چې په داخل کې سمندرګی لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارو څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلاتو ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د بطلاکونو شتون دی. بطلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې طبیعي خټین ځای او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښیني او بلاخره په داسې لوی په لوی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدي او ورولویدي کرار کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بطلاکونو شتون د افریقا د لویو اجتماعاتو په وړاندې خنډونه جوړ سوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېر زمینه مسایله سوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحیرې نسته ځکه چې هلته بطلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني امنقل په وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي د مدیترانې سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800,000 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سوروالي د زیاتې مالګې د شتون څخه بولي چې دا د ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښتلی دی، په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خورز
کتا
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي. له موږ سره پر دغه واټسپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واټسپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Thank you. تولش بجارم سيدا بخالي 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 تولش بجارم سيدا بخالي